السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډېره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت د اندېښنو په اړه بحث پکې شوی. هیله ده چې نن تاسو تکرار واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ټول والیان او ولسوالان د درې ورځو لپاره کندهار ته وربلل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دا والیان او ولسوالان د یو درې ورځني سیمینار لپاره کندهار کې غونډ شوي. د هغه په خبره، په دغه سیمینار کې والیانو او ولسوالانو ته د هغوی د کاري استقامتونو د قوانینو د ښه تطبیق او له خلکو سره د ښه چلند په اړه معلومات ورکول کیږي او ویناوې ورته کیږي. مجاهد ندی ویلی چې دا والیان د طالبانو لمشر مولا هیبت الله اخونزاده سره ګوري کت څنګه د طالبانو د حکومت ټول والیان داسې وخت کندهار ته ورغلي چې په دې ورستیو کې د امریکا ولسمشر لکتر لګه څلور ځله د بګرام اډې د نیولو په اړه څرګندونه وکړي. تر څنګه طالبانو حکومت تیر اونۍ په ټول هیواد کې د لکتر لګه دوه ورځو لپاره انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه هم بند کړي وو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي غواړي پولیسو ته د وسنیو رینجر موټرو پر ځای نور موټر وسپاري. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. قانی ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه دا پریکړه د دې لپاره کړې چې نوی موټر د افغانستان د جغرافیې سره سازګار وي او لا اغیزمن تمام شي. د راپورونو له مخې د افغانستان له پولیسو سره یو وخت لک تر لګه شل زره رنجر موټرې وې چې سلګونه یې د پرزو د کمښت، ناسم ترمیم او ډیرو نور عواملو په سبب کبال شوي. هر رنجر لک تر لګه ډیر زره ډالر تمام شوی وو. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګارد راپور پر اساس لک تر لګه 50 زره موټر د افغانستان اردو ته ورکړل شوی وو چې یوازې د ساتنې او ترمیم لپاره تر 400 میلیون ډالر زیات پیسې لګول شوی. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یک شنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاباتو لپاره رای ورکړي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې دا د بشار الاسد له پرزیدلي نظام وروسته د سوریې د لری کېدو نخه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنی مشرتابه لپاره د ټولګډونو حکومت د جوړولو په برخه کې وستر آزموینه ده. د غیر مستقیمو رایو په نننی بهر کې بشاو خوش پک زره کسان په سیمهیز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپل سیمه په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو د مرکزونو په د مازیګر تر 15 بجو پورې پرانیستي وي. او د چک جمهوریت د پخوانی صدر اعظم په مشرۍ انو ګوند دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې. بابیش د اروپا د اوسنیو سیاستونو او له اوکراین سره د پراخو مرستو مخالف دی. میلیاردر اندری بابیش به د حکومت د جوړولو لپاره له یو بل ګوند سره ائتلاف کوي، ځکه په یوازې د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان ګټلې څوکۍ بسنه نه کوي. د راپور نه لمخې خای بابش له خیالخ ګوند اس پی ډی سره ائتلاف وکړي، هغه ګوند چې سیاستونه یې د اروپا د کډوالو د پالیسیو ضد دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لیوی مدیر هيسي ویل کیږي چې د افغانستان پلاسمینه کابل د اوبو د کمښت له جدي بحران سره مخامخ دی. د مرسي کور په نوم د غیر انتفاعي بنسټ د راپور لمخې په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو کچه په تیرو لسو کلونو کې د نفوس د زیاتوالي او د اقلیمي بدلون له امله تر دیرش مترو پورې ټیټه شوې ده. د مرسي کور بنسټ موندنې ښیي چې په کابل کې د اوبو نږدې نیمایي څاګان چې د ښار د اوسیدونکو لپاره د تشاک د اوبو اصلي سرچینه چینی دی و چوی دی. د مرسي کور د مندونی لمخې که دا بهیر دوام وکړي نو شایي په کابل کې د اوبو ټولې سرچینې تر 2030 پورې وچې شي، چې د ښار د 2 میلیونو اوسیدونکو لپاره به جدي ګواښ وي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم په وروستیو ورځو کې خبرداري ورکړې چې ممکن د کابل ترمزکی لاندې اوبه تر 2030 کال پورې بیخي وچې شي. بنسټ د دې بحران د حل لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې که دې ستونزې ته لارې چاري ونه موندل شي نو کېدای شي چې د پراخې کډوالۍ او د خلکو لپاره د نورو ستونزو سبب شي. راپور د اوبو ککړتیا ته د وی بلی جدي ننګونی په توګه اشاره کوي او یادونه کوي چې په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو لشتل لشه اتیا سلنه سرچینی له سیهی نظر نه خوندي ګڼل کیږي او د فاضله موادو ارسنیک او نورو موادو اندازه یې لوړ ده. د ملګرو ملتو د پوهنتون د اوبو چاپیریال او روغتیا د انسټیټیوټ رئیس کاوا مدنی وای که څه هم دا وړاندوینه ګرانه ده چې کوم ښار به لومړنی عصري ښار وي چې د اوبو له بشپړ وچیدو سره مخامخ وي، خو بېله شکه کابل په نږدې راتلونکي کې د دې لقب لپاره یو له خورا جدي کاندیدانو څخه دی. د بریتانیا ګارډین رسپانې راپور ورکړی چې اوبو ته لاسرسی د کابل د اوسیدونکو لپاره په یوه ورځنی او دوامداره مبارزه بدله شوې. ځینې کورنۍ د خپل عاید تر 10% پورې په اوبو لګوي. له بلې خوا د کابل د نفوسو زیاتوالی چې د ښار د ظرفیت په پرتله و چنده زیات شوی د اوبو تقاضا ډیره زیاته کړې ده او د اوبو رسولو د مدیریت او څارنې لپاره د ظرفیت نشټوالی دا ستونزه لا پسې پراخه کړې ده. د اوبو او د حفظ الصحې پروګرامونو د پلي کولو لپاره د بودیجې نشټوالی او د اوبو د کمښت بحران لا پسې خراب کړی دی. د 2015 کال په لومړیو کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر اعلان وکړ چې د دوی شریکانو په افغانستان کې د اوبو او حفظ الصحې پروګرامونو د تطبیق لپاره د اړتیا وړ له 240 میلیون ډالر څخه یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. له هغه وخت چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې واک بیرته ترلاسه کړی، د اوبو او د حفظ الصحې لپاره د نړیوالو مرستو 3 میلیارد ډالر هم ځنډول شوي دي. د ګارډین د راپور پر اساس د پنشیر د سیند د اوبو د پایپ لاین پروژه یوه له څو پروژو څخه ده چې که بشپړه شي نو د کابل ترمځکې لاندې اوبو باندې ډیره تکیه کمولی او د 2 میلیون خلکو لپاره د څښاک اوبه چمتو کولی شي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي، دواړه په دې برخه کې متخصصان دي، د کابل پوهنتون پوهنې استاد پوهان بشیر دودیال او ډاکټر محمد عاصم مایار چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دي. دواړو ته هرکلی وایم او لومړی به که ستاسو دواړو درنو میلمنو خوشوي د خبرونې په پیل کې د بحران په دلایلو خبرې وکړو، بیا به پر عواقب وژغیږو، ورپسې به د مخنیوي په لارو چارو ستاسو نظرونه واورو. نو لومړی پوهان صاحب دودیال، ستاسو په نظر دلایل څه دي او آیا تاسو هم دا باور لرئ چې د کابل ښار اوبه یا ترمځکې لاندې اوبو ساتنه نورم په ټیټېدو ده، حتی د وچېدو حد ته رسیږي، او دلایل څه کېدای شي؟
بالکل، تر ټولو مخکې سلامونه وسلامات وړاندې کوم. متاسفانه اقلیمي منفي بدلون په هر څه باندې تاثیر کړی ده. په اوسط ډول د تودوخې درجه لوړه شوې ده په ټوله دنیا کې، د سمندرونو سطح لوړه شوې ده، د اورښتونو شکل او وخت بدل شوی ده. هغه وخت به چې واوره باران هغه وخت چې به چې باران وګلی وریږي دغه پروان کې شدید غلی ولیدله. دا ټول هغه علائم دي چې متاسفانه اقلیم په ناوړه شکل سره بدل شوی او په دې کې د ځمکې لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده په افغانستان کې. دا طبیعي تاثیرات هم دي، خو په دغه طبیعي تاثیراتو کې تر ډېره پورې په خپله د انسان رول ده. دغه تشدیدي صنعت او اقتصادي فعالیت باعث دی شوله چې اقلیم ته تغییر ورکړي. دا غازونه چې موږ ورته ګلخانه ای غازونه وایو، دا په هوا کې یو طبقه تشکیلوي، دا د تودوخې د لوړېدو باعث ګرځي. د بلې خوا نه ځمکې په ناوړه ډول سره ځینې کېږي، خصوصا په افغانستان کې د ځمکې مفیده سطحه چې هغه شین فرش لري، ځنګلونه دي، زراعتي ځمکې دي، دا موږ له منځه یوړلې او دا مو بدلې کړلې په داسې استعمالونو چې هغه د غرونو لمنو غونډیو او دښتو کې هم کېدای شو. ولې موږ ځنګل هم له منځه یوړل، سرځایونه هم له منځه یوړل او بهترین شنې ځمکې مې په اوسېدلو په رهایشي او تجارتي او صنعتي او ترانسپورتي استعمال باندې بدل کړل. دا ټول د حیثیت لري او اوبو د استعمال ډېر زیات شوی ده. هېڅوک میتر نه لري، معمونه نه موټر شوي، نه سلمانیانې، کورونه او دا بس ټول ورځ دا لګي د دینه پر علاوه د کښت لپاره دا سولر د سکاوي چې لګول شوی دی او دا تاسو ته به اندازې وبره وباسي دا په خپل یو بس عامل ده چې مصطفانه ټول تاثیر کړی ده او د زموږ ساتلاند یو بدغم او ککړتیا ورسره بل مشکل ده د دې لپاره تدابیر شته هم تخنیکي هم علمي هم دوکې وو دي
ډېره مننه استاد اوم ویل چې پاول به په دلایل خبري وکړو ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب مایار یوازې اقليمي بدلون بیا د نفوسو زیاتوالی د عامل دی چې کابل منظور دی یوازې په کابل کې چې هلته د ځمکې لاندې اوبه کمې شي یا بیخي د وچېدو له خطر سره مخامخ شي او که دا هم د چې په یو و ملیونی شهر باید هم په ځمکې لاندې اوبو باندې تکیه ونه کړي فکر کوم چې په دنیا کې هر لوی شهر حتما یو بند ورته شته چې له اوبو استفاده کوي یا یو سیند شته چې دغه له اوبو تصفیه کیږي او دغه له اوبو استفاده کوي د ځمکې لاندې له اوبو څخه به دومره زیاته استفاده لوی شهرونه نه کوي که څنګه ډاکټر صاحب مایر فکر کوم چې مایر صاحب زما ژغ ناوري خو خیر تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره خبري وکړي ګوندي زما خبري واوري ډاکټر صاحب مایر څنګه اوس ما خبري اوري صحیح دوی ته بل سره ټلیفون وکړو دا پښتنه بل په هان صاحب دوجال څخه وکړم دوجال صاحب تاسو په خپل خبرو کې ځینې عوامل یاد کړل دغه عامل تر څه حد پورې رول لري ما ویل چې په لوی شهرونو کې هغه د دنیا لوی شهرونه چې هر چیرته دي اوسیدونکو څاګان نه کینی او به په نلونو کې ورته راځي هغه او به هم عموما په شاوخوا بندونه جوړ شوی لغه بندونه ورته راځي یا سندونه روان سندونه لري هغه او به تصفیه کیږي او په نلونو کې ورته راځي اما په کابل کې چې وسه نفوس و میلیونه تر رسیدلې ده دلته لا هم خلک د ځمکې لاندې او به باندې اتکا کوي
دا زمونږه لوی مشکل ده اگر چې ډیر په تقریبا 50 کال مخکې ډیر ښه دی نو سیستم په پرمان راته شو او دا مشکل حل وکړ په کابل ښار په هر کوڅه کې یو نر او دا چې کورونه له کشاري نه او وزیر اکبر خان او کارتیسی او کارتیچار خو هر کور
په هغه وخت کې هغه وخت چې د نلدوانی و تاسو وایست هغه بل کوم ځای
راغله هغه معمول زیاتره دغه د پغمان ذخیره و دا و چې تاسو وګورئ د تلویزیون د غره په ډاټا کې اوس ذخیره نه خشته دغه سپین مقابل د وسلابات وګورئ په دغه ځایونو کې د اوبو ذخیره وي دا ټول د پغمان کېدلې البته یو شمېر نورې ساګانې هم کیندل شوې وي چې دا سیستم یې تقویه کاوه دا خزینه دوه ویاله راغلی وي دا د تخنیکو افشار ته غوځي پوری دا ساحه د سلو مخه خوشاله مینه ته آبیاری کوله حتی په دا غوځي کې هم او به د سکلو وړوي دا د تخنیکو دی ځکه بل نو ویاله چې د اوبو د زیرزمینی اوبو د کابل باندې ډیر تاثیر درلوده کارلنجو ورته ویلي دا چې څوتون د خونه هغه د لنګندارو د دینه ډیر پاک اوبه وي دا د سرات راته وصله په تو بل اخر سر دا بالای څارو تر دې ځینو پورې دا ویلي ټولې باسته دي ګرځې دي چې د زیرزمینی اوبو سطحه په کابل کې یو څه اندازه تأمین وي له دې نه پر علاوه دا دوه سیندونه چې راغلي دي چې وته چمچمه ستوي او بل چې وو دا د گزرګاه سره چې دا دواړه یې کیږي دا یو په زیاتره وخت یو اوبه لرلې خو دا دا سیمه تاسو کاینو او دا د شمالي تری شکل باندې او شکل باندې د ټول زیرزمینی او بو ذخیره کولې او ساتولې و چې سیمې دي یعنی جاری او به د کابل په شاوخوا کې د کابل په خار کې چې د رګونو حیثیت لري دا اوس ټول کټ شوې دي نه د پغمان د غویلې راځي نه کلانجوی په اندازه او بلری او نه دغه دوه سیندونه چې د گزارګاه په ساحه کې سره ځای شوې دي د دې نه استفاده بیا دوه چنده ده اما په مقایسه د نور دنیا کابل ښار وسم ډیر ورته ده ډیر ځا هغه شبکې چې نور ملکونو کې سندونه ته جوړې شوې دي بیا د پنځه نه برخه هم که کابل کې جوړ شي بیا هم مشکل حل کېدای شي اما استفاده دو چنده او در چنده اگه هم پدید نمناسم شکل سر دوام داری او دیده عواقب نور هم گوکون کید.
بله ډیره مننه پوهان صاحب دودیال. ډاکټر صاحب معیار، پوهان صاحب دودیال ځینو عواملو ته اشاره وکړه، لکه اقلیمی بدلون، له اوبو څخه بې دریغه استفاده، د نفوسو زیاتوالی چې له کبله کابل د اوبو له وچېدو سره مخامخ دی. تاسې نور څه پې زیاتوئ؟
ډیر مننه، سلامت اوسئ. په اصل کې که موږ ورته وګورو د کابل د اوبو ستونزه، یعنی موږ باید طبیعي سرچینو ته دومره مستقیما د خلکو لاسرسی نه وای لکه څومره چې اوس دی. په دا یو منظم سیستم یې باید درلودلی، او د همدې خاطره په ښارونو کې د ابرخانۍ سیستمونه جوړیږي. د موږ د کابل ستونزه عموما همدا ده چې د حکومتوالۍ د اړخه یا مثلا د اوبو د رسولو د اړخه ډېر دلته کار نه دی شوی. کومې شبکې چې جوړې شوې وي هغه که موږ د هغو تاریخ ته وګورو یا مثلا د په هر زمانه کې چې ورته وګورو دغه کافي نه وي. نو دغه برخه تر دغو نورو برخو ډېره ضعیفه وه، او د اصلي علت یې تقریبا دې ته راګرځي. که موږ ورته وګورو حکومتونه ضعیفه وو، او یوازې په هغو زیربناوو باندې دوی کار وکړه چې هغه ښکارېږي، لکه سړکونه دي، مکتبونه دي، کلینیکونه دي. نور خو د ځمکې لاندې زیربنا چې مثلا د اوبو رسونه ده، په دې باندې کار نه دی شوی. یو علت عمده علت یې همدغه دی. که موږ بل علت یې غیر فلانی پراختیا ده د کابل ښار، که موږ ورته وګورو د کابل ښار هغه کومې ساحې چې تقریبا دېرش کاله مخکې په رسمي ډول توضیح شوې وې، همغه یوازې نمرې پاتې دي. نورو ټوله پراختیا د کابل په دومره کلونو کې په غیر رسمي ډول وه. دلته ستونزه دا وه چې پخوا، یعنی مخکې به دغه دېرشو کلونو ته مخ به چې کله چا کور جوړوه، هغه به د ابرسانۍ شرکت نه، همدارنګه د برېښنا نه، د ټولو نه اجازه اخیستله چې یعنی اول به دغه سرویسونه یې د کور دغه کور ساحې ته رسېدل. مثلا د ابرسانۍ نل به رسېده، برېښنا به رسېده، بیا به د کور جوړېده. خو کله چې د تیرو کالونو کې مثلا نفوس ډېر شو، د شهرسازۍ وزارتونو او د نورو دا اجازه ورکړه چې کورونه همداسې جوړ شي بدون له دې نه چې دغه شبکو ته وصل شي، داسې یو فضا رامنځته کړه چې اول کورونه جوړېدل، بیا پس د هغو زیربنا جوړېدل، او دا د ستونزې لامل شو نه د دې چې هغه حلاره شي. همدا علت و چې مثلا د خلکو د شبکې ته د نه لاسرسي له کبله کویانو ته مخه کړه، او هغه دې موږ تاسو وینو چې اوس د ځمکې لاندې اوبه په خلاصېدو دي، او خلاص هم دي تقریبا. همدارنګه د فاضلاب شبکه هم نشته چې هغه هم سپتیک ساګان تقریبا ډېرې جذبي دي. بېرته کومې اوبه چې جذبېږي هغه هم هغه اوبه ککړوي چې تاسو د کابل د اوبو په اړه څوک بحث کوي، یعنی د کیفیت اړخ هم ډېر پکې خراب دی او دا د پامه نشه غورځېدلی. نو د کوم علتونو نه چې استاد ورته اشاره وکړله، دغه علتونه هم په هغې کې شامل دي او ډېر جوت دي.
سلامت اوسئ، کور ودان. مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، اوریدونکي دوه تنه لرو، اول به د دوی خبرې واورو. لومړی زرملوال صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
ډیره مننه عصمت سروان صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترم د ازادي راډیو اوریدونکي او کارکوونکي او مېلمانو ومنئ په ډېر درنښت.
سلامت اوسئ، کور ودان، مهرباني کوئ.
نو دا موضوع خو څه دی د کابل د ښار په باره کې، دا د کورونو جوړولو دسې مثلا دغه کورونه څرنګه جوړېږي، مثلا کوم نقشې، دا بالکل دا ډېره ښه موضوع ده.
زرملوال صاحب، اصلي مشکل خبره دا ده چې د کابل ښار په باره کې ویل کېږي چې تر 2030 کال پورې به تا د ځمکې لاندې اوبه شاید کاملا وچې شي، څوک یو غړپ اوبه نه لري چې ویټ شي، او د دې عوامل څه دي، څه باید وشي؟ که په دې اړه کومه پوښتنه لري؟ البته دا مشکل صرف په کابل کې نه دی، د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا تر ځمکې لاندې اوبه ډېر بې دریغه استعمالي شي. مهرباني.
نو بس دې کې د ما دا نظر دی عصمت سروان صاحب، چې د دې لپاره باید احتیاطي تدابیر ونیول شي، ځکه دلته ګوره د سیدي اوس ګوره د کابل ښار لکه څرنګه چې ما خپله باندې لیدلی ده، اکثر داسې اوبه وي چې هغه دا د تشنابو یا د لارو باندې راوتلي، یو خدا خبره وي. بل داسې دغه د اوبو په اړه کې چې دا اوبو باید سپما وشي سپما وشي یو دا خبره ده بل باید بندونه جوړ شي هغه بندو لاره نه کېدې ښارونه ته مو باور شي چې مثلا د پیسو یا د بهر رقم باندې شي اسمت سروان سبا بندونه بیا رغونه وشي باید بندونه بیا بل دا دغه اوبو چې دي چیرته ورخصنه ډیر ځات وشي ډیر بارانونه وشي دغه لوجنم کېدې چې دغه اوبو یو څه پیدا شي یو څه زیات شي نو د کابل ښار یا مثلا په مجموع کې نور د مغرب افغانستان کې چې نور د هیوادونو د شغل ته اوبو مخ په کته روان دي دغه اکثر د برمې دي د خلک کاږي مطلب ډیر زیات یعنی چې زوړی سم د سیماوري دي لیدل د خبرې کوم شي
ډیر مننه زرملوال صاحب کور دی ودان یو بل اوریدون کوم درو قاری صاحب پښتون دی مهرباني کوي قاری صاحب
سروان سم وترم سلامونه مې قبول کا پاست ډیر مې ستړی مې اوس سره ورکیو ان شاء
الله وام داسې ده مننه سلامت اوسې خوشاله اوسې
تاسو شکر سلامونه تاسو تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو مې لمنوت استادانو ته خبره دا ده دا د اوبو په اړه چې موږ تاسې څو واره خبرې سره کړې دي او ماغه موضوع ده او هغه موضوع ده دا تن هدا کابل موضوع نه ده بلکې د ټول افغانستان موضوع ده او بل خبره دا ده چې کزه خپل د ولایت تصویر دار کم موږ جوزجان ولایت چې یو په ریګو په یو دښ کې راګیر ولایت یو وګر چې د ماجن کور دی جوزجان د غاز او د نفټ او د تیلو کور دی اما تدنه پر جوزجان څخه خدمت نه دی شوی نو هغه خلا په هر صورت رالو د وبو په بار کې په خوا بارانونه کېدل په جوزجان کې واوري کېدل اوس هغه بارانونه څنګه تغیر د اقلیم راغلی دی هغه بارانونه واوري نشته هیڅ شي نشته کایم په داسې اندازې چې یو دا قدر وبنه ذخیره کې نو زما غوښتنه دا ده اول خو د نظام وظیفه ده چې د خلک کنټرول کې هر سړی چې برمه باسي ککوبه باسي ته دې وبو په سما باندې فکر وکړي دوهم د ملت مسؤلیت ته تنها په نظام هم نه کیږي دریم زموږ د علماو مسؤلیت ته چې خلکو ته آگاهي ورکو چې وبو سره کم باس پما شي کومر ته بندونه جوړ شي موږ ته اوزونه جوړ شي موږ ته ذخیره جوړ شي یا ان شاء الله تعالی دا اگر د کارونه کیږي ولیکن درې کسره باید مسؤلیت واخی یو مسولین د نظام یو ملت بل علما علما باید آگاهی ورکي ملت باید په دې اړه کوشش وکړي نظام باید کنټرول ولري
لسب ډیر زیاته مننه کور ودان له دوړو درنو اوریدونکو مننه کو استاد دودیال د زرملوال صاحب خبرو کې دا خبره ما زما پام واړو دته چې احتیاطي تدابیر پکار دي او په بو کې سپما وشي پوښتنه چې ډاکټر صاحب مایاره اشاره وکړه چې اوس د شار کې دومره په طبیعت کې مداخله نه کیږي لکه په کابل کې چې فکر کوم زما په فکر شي منزوري دا و چې کدا اوبه دولت کنټرول کړي وای نلونه وای خپل دولت ژور څاګان کیندلی وای او د نلونو له طریقې کورونو ته او به انتقالولای میترونه درلودي خلکو به اسراف نکاو او به سپمول او اغمر او به مصرفول چې پکار دي نو او به داسې نه وچیږي په دې اړه تاسو ته تر سره
بالکل مونږه دا استعمال دی او بوچ دا اوس کورو دا ډیر غلط ډیر ناوړه ده حتی څنګه وخت کې چې وو مشکل نه وای هم دا ډول استعمال او دی وو دوم ده افراطی ځای کول د لاخر نه چې هم دا شی راځله د کدا اوس چې ده دا خو دا استعمال او بل دا چې دا د اقلیم او د ورښتون ویلې لپاره هم مونږه د خپل لاسمو بارانونه دا څنګه کم شول ګټ وخت هم بدل شو شکل هم بدل شو د واورې په ځای باران د باران په ځای ګلې په ځای یا د دې څه څه به موسم باران دا ټول مونږه د ناوړه تدابیرو د ناوړه کړنو دي متاسفانه د خلکو
استاد لیکن دا د اقلیم له بدلون سره انسانان هم باید ځان بدل کړي لکه څنګه چې حیوانات ځان بدلي لکه څنګه چې بوټي ځان بدلي نو د دې هم چاره حتما شته مهرباني څنګه ځان بدل کو وس به وس واور نه وري شي باران وري څنګه ځان ور سره بدلول شي
مګر غیر د دې نه چې یو څه باید د دې استفادې کې باید مسات ووسو خپل د غروشت استفادې بدل کو د دې نه برلاوه باید موږ یو شمېر تخنیکی تدابیر تر لاس لاندې ونیسو کنه وضعیت تر دې نه هم بدتریږي هغه عبارت د دې څخه دی دغه د پامیر د غرونو اوبه کوم چې دی او دا زمونږ نه مفت زی په دغه سندونو کې اوبه چې برابر شي تیر ژره موږ جوړو ته برابر وو او په جوړو کې د لاس ووسو دا نه ده کار هر ځای کې چې امکان یې موږ باید اوبه مخه ونیسو چې ژورو سیندونو ته لاړ نه شي دا که موقتي ذخیره ګاوي دا که لښتي وي چې د سیند ته نه بلکې زموږ ته راهنمایي کو او بیا دغه اوبه چې موږ دا راهنمایي کو د سیندونو نه راړو دغه کېدلی شي موږ باغونه هم پرې باندې جوړ کړو او زموږ زیرزمینی د اوبو سطح هم لوړه کړي دا ډېر زیات امکانات شته دي اما تنها په کابل باندې موږ نه متمرکز کیږو زه چې دا تاسو عرض کوم زمونږ هدف دا ده چې په ټول سر تا سر د افغانستان کې دا تدابیر ونیسو همدا اوس هم تشوال کې که په ښارونو کې اوبه ملوثي کېږي د بدرفتونو د سیستم د نشتوالي له امله په سمت شمال کې زمونږ نه نمکي شولې یعنی په ځمکه کې شوره او مالګه راجیګه شوله او دا په اوبو باندې هم بد تاثیر کوي دغه به باوجود د دې چې اوبه به وي خو مالګه به ولري دا بل مشکل او په ځینې نور ولایتونو کې لکه هلمند او په دې کې چې مکمل خلک د کې وکلي ووتل هغه کلي یې پرېښودل هلته معلومدار چې هلته هغه یو کمه اندازه زراعت چې وو باغونه چې وو هغه هم وچکل دا ټوله متاسفانه ډېر بد نتایج لري د دې دپاره پالیسي او برنامه پکار ده اوبه باید سر تا سر د وطن کې مدیریت کړو په مقایسه د ټولې اوبو د افغانستان د سطحي روانو اوبه چې آبهای روزمینی ورته وایي په شمول د دې او ټولې زیرزمینی اوبه چې بیا د ټوله سطح د افغانستان در بر نیسي د دې په مقایسه کابل ډېر وړوکی ده ډېره وړوکې ساحه ده د دې چاره خو بالکل کېدلی شي ځکه چې دلته تخنیکي امکانات هم لنډ میسر دي او لارې هم هرې خواته تللي دي هم د پشیر د سیند خواته تللي دي هم د پغمان د اوبو خواته تللي دي او هم دغه اوبه چې د میدان وردګو د هغه نه وروسته ده چې د دې سیمې نه وځي او د هلمند د سیند پخوا ځي حتی د دغه مدیریت کول د کابل د ښار په ګټه باندې امکان لري دا ټول حتی موږ کولی شو چې د دغه د تګاو نجراو کې دغه ځکه چې دا دوه سیندونه یو ځای کېږي دا هم موږ تاسې په شکل سره راوکړو کم له کمه دغه کابل جدید سروبي دا چې ورته وایي دا د صافۍ د غرونو په دغه ځای کې موږ ورته تمځایونه دا جوړ کړو دا ټولې اوبه زموږ نه ځي هغه نغلو کې بیا موږ یو کنټرولي او ذخیروي بند لرو چې هغه هم د شپېتو کلو مخکې د خواریو له برکته ده او دغه ګټه بیا کابل ته نه رسیږي اما شاید کته د نغلو د بند نه کته په هغو باندې ډېر مثبت تاثیر لري اما دغه نه بار نه لري دا موږ کولی شو چې پرته دې نه چې د نغلو په لوی بند باندې بد تاثیر وکړي موږ دغه سیندونه او دغه روانې اوبه دغه وړوکي وړوکي جریانونه چې دي دا د کابل شاوخوا او د دې نه پورته چې دا د پنجشیر نه نیولې د سالنګ برخه کې چې اوبه دې خواته راځي البته هغه د شمالي سالنګ اوبه نه خیمه دغه د جنوبي چې دا د پروان د سیند نه جدا ده دا منطقې ټولې موږ لیدلي دي په داسې حالت کې لیدلي چې په همدغه بحراني حالت کې اوبه همداسې مفته روانې دي تنها داسې نه چې موږ اوړي کې ورته متوجه شو پسرلی اوړی تر مني پورې دا اوبه روانې دي او بیا په مختلفو ځایونو کې موږ دې ته که انحرافي بندونه نشو جوړولی چې کانال ترې جوړ کړو اکثر ذخیروي بندونه خو جوړېدای شي بالکل جوړېدای شي په ایران کې په هند کې په دې ځایونو کې چا ورته وایي اما هغه چا نه وي هغه ډېر یو لوی ژور ځای وي چې هلته تقریبا د کابل د سیند کې موږ ورخوشي کړو په درېو څلورو میاشتو کې هغه ټاکي داسې ځایونه دوی جوړې کړي دي نه دا تنها د روان اوبو دپاره بلکې د ورښت اوبو دپاره یې هم دغسې ذخیره ځایونه جوړ کړي په دې پاکستان کې چې د افغانستان په شان غرنۍ سیمې لري بعضې هغوی ورته غرني تالابونه وایي په ډېرو ځایونو کې دا غرونه سره نږدې شوي دي هغه ځای کې هم تیږه پریمانه ده او هم د کار امکانات شته ده هغلته موږ په ډېره لنډه فاصله کې یو بند جوړولی شو چې ښه کافي اندازه اوبه موږ تاسې ته ذخیره کوي دا په دې هر غره کې شته ده دا د پغمان د پغمان لمنو کې دا چون غر چې ورته وای دا تور غر چې ده د پغمان د سلسلې په ادامه د کافي ساو صافي په دې کې او د دې نه پورته پنشیر مثلا په پنشیر کې او باندې په طبي شکل سره دا ونړېد دغه جوړول ډېر اسانه وو خو موږ هیڅ تدبیر ورته نه درلود نور هغه بند هلته وجود نه لري فقط هغه تاثیرات باندې باندې سلطان چې زر کاله مخکې جوړ شوی وو موږ اوس هغه د زرو کالو مخکې په اندازه همت نه لرو چې هغومره کار وکړو بند غازی دغسې دا نور بندونه دغسې هغه چې زموږ نیکونو راته جوړ کړي وو هغه مو هم له لاسه ورکړل او استفاده مو بیا په دې شکل سره همت او تدبیر هم دومره چې د زرو کلونو مخکې په اندازه چې هلته نه تخنیکي وسایل وو نه تراکتور وو نه هېڅ شی وو خو نیکونو راته جوړ کړي وو هغه ویلي چې نیکونو راته جوړې کړي وې هغه مو هم ټول یې له لاسه ورکړلې هغه زراعتي ځمکې چې هغوی خوارانو راته جوړې کړې وې هغه مو واخیستل کورونه بارګین مارکیټ او دا سې شانت باندې جوړو دا خو او باندې دی ملامت خپل مونږه ملامت
سلامات اوسې په هان سې ډېر مننه کور ودان سلامات اوسې لطف وکړه ډاکټر سې مایر اوس لکه څنګه چې ویل شو د پخوا غونډې واوري نه وري ځای بارانونو نیولې دي البته بارانونو د سید چې تر پخوا کم دی خو وریږي څنګه کولای شو چې دا زمکه کې زمکه ته تزریق کړو آیا له بارانونو څخه د استفاده کولای شو لکه له واوري څخه چې مکوله
هو دقیقا خو یو چې دا ستونزه لکه ښه مطرح شي دا بخوي زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د افغانستان د ښاري اوبو دوه نورې ستونزې مشته یو علت یې دا دی چې د افغانستان د اورښت په ژمي کې ډېر ورېږي او په پسرلي کې یو څه اورښت دي اوړی به هېڅ اورښت نه لري مني کې هم ډېر لږ اورښت نو په وړي کې اوبو ته ډېره اړتیا وي هم په کرنه کې هم په نورو برخو کې همدې له کبله اوس د اقلیمي بدلون هم واورې زر ولې کېږي نو وړي ته هېڅ اوبه نه پاتې کېږي کوم وخت چې پخوا به مثلا اوبه ورته پاتې کېدلې وړي کې یا سیندونه وچشي یا مثلا اوبه کمې وي او هغه اوبه په پسرلي کې راځي چې د واورې د ولې کېدو له کبله دا چې افغانستان بندونه نه لري نو هغه اوبه ته بهېږي دغه موسمی توپیر د ارتیا او د ورخت ترمنز د دې لامل شوی چې د افغانستان د اوبو د ستونزو سره مخامخ شي دغه توپیر یعنی دغه ستونزې حلاره د اوبو په زیربنا جوړولو کې ده چې افغانستان نه دی جوړه کړې یعنی بندونه یې نه دي جوړ کړي د لپاره باید بندونه جوړ شي تر څو هغه اوبه په سرلی او ژمی زیرمه شي او اوړی مصرف شي خو متاسفانه افغانستان په تېر کلونو کې پنځوسو کې دغه نه ته مخکې دا چې ضعیف اقتصاد درلود نو ونه توانېده که موږ ورته وګورو په تېرو څلورو کلونو کې یو څه هغه ظاهرشاه بابا چې جوړ کړي دي غیر د هغې نه اوس شی نه دي جوړ شوي دا یو دوهمه برخه چې د شبرغان او د جوزجان مربوط هم ده هلته هم د آبرسانۍ شبکه نشته دغه د اوبو رسولو شبکه په افغانستان کې یو کمدغه موږ څېړنه پرې وکړو یا مثلا ورته وګورو موږ خپله یو لوی تحقیق راپور پرې لیکلی هغه په انګلیسي خپور شوی په پښتو ژباړم راتلونکو ورځو کې خپرېږي دې مشکل دا دی چې دا واضح نه دی دغه جوړښت د اوبو رسونې که موږ ورته وګورو د افغانستان د اوبرسانۍ او د فاضلاب شرکت د لویو ښارونو اوبو رسولو مسؤلیت لري خو دوی په ټول افغانستان کې په افغانستان په ښارونو کې یعنی د ولایتونو په مرکزونو کې دوی فعالیت نه لري تشکیل علاقه هم دی دته لاسه چې ظرفیت او تخنیکی او د ډیزاین او نورو برخو ته موږ ورته وګورو نو دلته یو ویش د فرام مسته شوی چې د لوی ښارونه د اوبرسانۍ شرکت ته ورکړل شوی او د اطراف ښارونه چې دي دا بیا وزارت انکشاف دیهات تر لاسه کنټرول لاندې دي او د ولسوالیو مرکزونه نو غیر له دې نه شاروالۍ بیا د نور ویش په دغه چې مثلا شاروالۍ د سیل او بد شاروالۍ مربوط کیږي د اوبرسانۍ د شرکت مربوط کیږي فاضلاب د بل چا مربوط کیږي دغه یو مس ماش یا ګډوډي ده چې څوک نه پويږي چې شاید چا مربوط دي او دلته نه څوک ملامتول شي مستقیم نه ورته مسولیت ورکول شي او نه تیز بیرته ځواب حساب وختنه تکړای شي دغه سیستم باید لسره منظم تنظیم شي او په دې کې هغه وظیفوي ویش ډیر واضح رامنځته شي او دغه علاوه مسولیتونه واضح ډول وسره شي او توضیح شي او هغه په دې توګه بیا کېدلی شي له څه کار ترسره شي او بله مثلا هغه د اوبو رسولو د هغه د شبکې ده چې کله شبکه موجوده نه وي خلک خو تیږي نه شي پاتې کوي مجبوره دي چې هغه دی ویلار نه وبره پیدا کی په کابل ښار کې په نور ښارونو کې هم دا کېدای شي ورو ورو وغځيږي. اوس که موږ ورته وګورو د شخصي ټانکرونه اوبه خرڅوي، هغوی بېرته د همدغه ښار د ځمکې لاندې نه اوبه راوباسي، لږ ژور ځای کیندلی وي، په خپلو پیسو بیا یې خرڅوي یا پلوري. یعنی هغه کوم مواد چې دوی ترلاسه کوي هغه وړیا وړیا شی ترلاسه کوي، بېرته پیسو باندې پلوري، چې دا پخپله یو غیر قانوني کار دی. اوبه د قانون په اساس باندې عامه ملکیت دی، ټول پکې حق لري، او یوازې هغه د آب رسانۍ مسؤلیت د حکومت دنده ده چې هغه باید ترسره کړي. هغه دپاره میکانیزم باندې که وروسته وخت وکړو به وغږېږو. بله برخه په ښارونو کې فابریکې هم دي، هغوی هم د اوبه ډېرې زیاتې کاروي. مثلا که موږ ورته وګورو کابل کې، بیا د کابل ښار په پای کې راغلی دی چې هغه د پغمان اکویفر نه یا د پغمان سیند شاوخوا نه اوبه راوباسي، او هغه هم تر اوسه خو په ښه وضعیت کې دی، خو امکان شته چې هغه هم بیا تش شي. نو هلته ډېرې فابریکې دي، په ښار په نورو برخو کې فابریکې دي اوبه راوباسي په همدې شکل. په نورو ښارونو کې هم شته. په شبرغان کې که موږ ورته وګورو د آب رسانۍ شرکت یو دفتر لري، یو محدوده شبکه ده چې هغه هم کېدای شي یو څو دقیقه شمېره یې ماته نه ده یاده چې څومره خلکو ته آب رسانۍ کوي. نور خلک ممکن ته خبر نه وي چې دلته شبکه شته که نه. موږ چې خلکو ته وایو چې د اوبو ستونزه ده، دا باید داسې ورته ونه ویل چې ځمکې لاندې اوبه خلاصې. نه، ولې شبکه نشته. اوس یو کور دی، هغه کور ته باید نل د اوبه ورورسېږي، منظمې اوبه ورشي. ستونزه دا ده چې په کومو ځایو کې چې شبکه هم شته، مثلا کابل کې چې شبکه شته ده 15,000 کورونو ته هغوی اوبه ورکوي، دغه ته هم دوی په منظمې اوبه نه شي ورکوي. هغوی کورونه 4 ساعته اوبه نه لري. هماغه مثلا پوهنتون کې چې زه وم، پولیتخنیک پوهنتون کې ما درس لوسته، په هغه وخت کې موږ اوبه لرلې 10 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې. اما اوس هغوی ته فقط د ډوډۍ په وخت کې درې وخته سهار، ماسپښین، مازدیګر اوبه رځي، نورې نشته. همدارنګه کورونو ته که موږ ورته وګورو، خلیفۃ الله او دغه کوم ځایونه چې په نمرو باندې جوړ شوي دي، خیرخانه، همدارنګه احمدشاه بابا مینه، د ځایو کې مثلا احمدشاه بابا مینه کې بیخي شبکه نشته. د یو پلان و چې هغه باندې جوړ شي په شخصي او عامه مشارکت باندې، هغه پاتې شو د سقوط سره. همدارنګه دغه کوم ځای کې چې شبکه شته، هلته یا پایپونه خراب دي چې اوبه مثلا ځي درې ورځې وروسته هغه مول ککړي یا پسته صاف شي، څه دخل په سره غږېدلای.
لیکن
دغه رقم ستونزې دي.
ډاکټر صاحب مایر،
باران مثلا کچته هغه باید سمه ده په غلا رو کېږي، اما هغه باندې بس وکړو.
کچته دا شبکه هم جوړ شي، خبره ده نه
ولر یوار کوته باید حکومت وبوره.
بله، کچته شبکه هم موجوده وي، اب چرته چشته مالته تاسو اشاره وکړه چې وبنشته، چې وبنینو شبکه هم به فائدې ده. چاره سره د کوملارشته ځینی وای چې
بل
څنګه
ګوري، خو هغه شبکه چې دا اوس مثلا د کابل نفوس 2 میلیونه دی، دوی لاس تل نه باخه ته وبور کې نور خو په خپل نساکان باسي. د دا شبکه ته هغه داسې دی چې هغه نلونه مثلا د اوبو سپلای کم دی. اوس یو بل تغییر چې پکې راغی دی، د ذخیره د کابل پل تخنیک په سر باندې شته، هغه 1 متر مکعب اوبو ساتي. دغه د پاره چې دغه شبکه امغه په خانه مشترکونو ته اوبو ورکړی شي، نو دلته د قرغې لاندې دوه نور ساګان وایستل ژور، او دغه د پایپ په شریقه باندې په لاره باندې دغه ذخیرې ته اوبه بیایي، او بیا هغه ډکوي، دغه نه بیا خلکو ته اوبه ورکوي. نو ستونزه دا ده چې همدغه خلکو ته چې اوبه ونه رسېدي د شبکې د لارې، دوی ساګان وایستل، هغه د زیاتي وچه کړه. نو اوس که موږ ګورې که شبکه موجوده وای، د قرغې اوبه ټول کابل ته بس لنډی داسې به درته ووایم.
نو
ستونزه دا ده چې کابل شاوخوا ته موږ اوبه لرو، یو څه ناڅه دی، او شاوروس بند هغه دی جوړ شو، اوبه په کې شته، اوس د څوک راولي رای ولي کنه کابل ښار ته. ستونزه دا ده چې یو خو هغه ماشې درته ویل جوړښتي ستونزې دي، یعنی نه د وظیفوي ویش دی نه هغه، او بل عمده علت اقتصاد اقتصادي حالت افغانستان دائما ټیټ و، او په دې حالت دوی نه دي توانېدلی چې زیربنا جوړه کړي. بس دغه د اوبو موضوع سږ کال تر دغه وخته پورې ګرمه وه، بیا ویریږي کال وړي پورې، کال وړي پورې، بیا هر حکومت همدا رقم خلکو ته دروغ شمنې ورکوي، او آخر کې خپل وخت تېروي. خلاص.
بله، اوس تاسو ویل چې د قرغې اوبه هم کفایت کوي، او د شاو عروس بند یادونه مهم وکړه چې مکمل شوی دی، نه پېژم چې مکمل دی او کنه. خو د پاین حال کې د پنشیر د سیندې اوبو کابل ته د تیرولو خبره کیږي، نو په یو وخت کې دا درې سره پروژه څنګه کېدای شي؟ چې کابل دومره ډیر اوبو ته ضرورت لري، ستاسو انتخاب به څه وي چې کومه یې بهتره لار ده؟ له کومو اوبو څخه باید استفاده وشي، شبکه ورته جوړه شي، او کوم اوبه کابل ته راورسول شي؟ نه دې ځمکې لاندې اوبه
که موږ ګورې بس حلارو ته لاړه، حلارو ته یو حلاره هیڅ وخت ټول مشکل نشي حل کولی. دلته به یو څو انتخابونه سره ترکیبه وو، او هغه به حلاره راوباسي چې مشترک حلاره شي. یعنې که شبکه هم جوړه شي، دا خو ټول یعنې شبکه نشي جوړېدی دومره ټول ښار کابل ښار ته په یوه ور شبکه نشي جوړېدی. هلته موږ که ورته وګورو، خو زه به درته سم واضح ووایم چې په دې برخه باندې کار وشو. د اشرف غني په دویمه دوره کې د ساساکي فریم ورک په چوکاټ کې البته اسناد راپورونه نقشې ټول په آنلاین باندې شته دی هغه مکتلی دی په هغه کې مرحله ایز پلان ورته جوړ شو چې تر دوه کال پورې به دومره مختزو دومره به واټر سپلای وي دومره به د فاضلاب سیستم وي دومره به د سیل سیستم جوړیږي هر 15000 کالو د پرته 2050 پورې دغه مسله حل کېدله یعنی د کابل د اوبو ستونزه دومره ده چې کوم پلان چې د اشرف غني په وخت کې ورته جوړ شوی هغه به 2050 پورې الوله اوس چې امکانات هم کم دي پیسې هم کمې دي او تخنیکی ظرفیت هم چې د نو دا به په څومره مسله کې درته حل کېده دی یو مسله دوهمه مسله موږ دانو شو ویلی چې تنها د کابل د خرغې اوبه بس ټول خار ته کافي دي نه یو خو مثلا ما ورته اشاره وکړه چې یعنې دلته اوبه شته اما موږ نشو کولای د خرغې ټول اوبه یو د کابل څخاک ته مصرف کړو بیا خو داسې نه کېږي چې همدا یو سرچینه موږ کلکه راونی
هغه به هم وچه شي
معذره بیا په راتلونکو کالونو کې پیښ شي دا سرچینه وچه شي به هم نو موږ ټول سیستم بیا په یوه ورفاج وي نه سیستم باید د څو منابعو نه تغذیه شي هر یو په خپله اقتصادي باندې مخته ولاړ شي مثلا یوه برخه د لوګر د سیند نه تغذیه شي یوه د شاتوت د بند نه تغذیه شي یوه برخه د خرغې نه تغذیه شي د ګورې د پنجشیر سیند خبرې چې کېږي هغه که پلانونو ته موږ ورته وګورو جاپانیانو یا جایکا په دغه باندې ډېرې څېړنې کړي دي هغه د نوي کابل دپاره په اصل کې دی هلته چې کوم پلانونه جوړ شوي دي یا مثلا د سیاد نشي اوبه راوړل کېږي چې اوس مثلا په دې فکر کېږي که د نغلونه اوبه راوړل شي ګورې د سیاد کې هم بند د باغداري چینایانو ته ورکړي تر څو هلته یو بند جوړ کړي یعنې دغه لاره د اوبه راایستلو د نوي کابل ته اسانه شي کمپرومایز دلته وشو چې کنه چینانو باید یو بل پاور پلانټ جوړ کړی وای حرارتي نو هغه په ځای دا بند جوړی چې ته ودرېږه هم چینانو ته بار کار کړی شي د مسینک دپاره هم د اوبو دپاره له کار جوړ شي یعنی هغه پلانونه دی اصل کې د نوي کابل دپاره دي د زاړه کابل دپاره نه دي خو فرق کوي چې هغه به اوبه هم دلته موږ راوړو کابل خو بیا هم پراختیا کوي یعنی دا مسله په ترکیبي شکل حل کېږي کېدلی شي داسې نه ده چې په یوه وخت سرچینه باندې هغه د شواروس بند هم یو څه ستونزه حل کوی شي هم ټوله نه خو هغه دی تر اوسه پورې بند تکمیل دی اما د زیرمنه کابل ښار ته د اوبو راتګ هیڅ هغه نشته کار او نور برنامه نشته ده نو په دې شکل باندې کېدلی شي داسې برداشت باید ونشي چې دا ټول کار د حکومت ترسره کړي دا مثلا صحیح نه ده که موږ قانون ته وګورو قانون کې داسې ویل شوي دي چې اوبه د ټولو دپاره وړیا دي هر څوک حق لري اوبه وړیا ترلاسه کړي خو هغه څوک چې دوی ته اوبه رسوي کولی شي خپل مصرف ترې واخلي دا اوس سیستم هم لږ څه ناڅه همدا رقم دی مثلا د انکشاف جهات شبکې چې دي په کلیوالو سیمو کې چېرته چې هغوی کار کوي شبکه یو کس یا شورا لري هغه پیسې ټولوي تر څو دغه د شبکې فقط مصرف پوره کړي یعنې د هغوی د پیسو قیمت هم هغه مصرف چې خلک اخلي هغه ډېر لږ دی نسبتا د ښارونو ته په کار کابل ښار کې یا په ټولو ښارونو کې اوس اوبه کورنیو ته 15 افغانۍ فی متر مکعب ورځي او تجارتي برخو ته په 50 ورځي چې په خود هم ټیټوي دغه پیسې دغه شبکې د مصرف د پاره دی نه د پاره چې نوې زیربنا پې جوړه کړي
بله.
نوې زیربنا جوړولو د پاره یو ګډ پلان کېدای شي جوړ شي لکه ما مخکې اشاره ورته وکړه د کابل احمدشاه بابا مینته چې 12 او 22 ناحیه د څنګ په څنګ راځي نو هلته داسې یو برنامه وکړه 50 میلیون ډالره یو پانګوال د بی او ټي بیلټ اپوریټ ترانسفر په شکل جوړوله د مخالګو نه پیسې اخیستې لکه چې یو څه ټوله کړې مې ماته چې څومره خلک وې د کورونو ته پایپونه رسول میترونه ورته لګول هر څه په ډیجیټل باندې ډیر ښه بیا پس څو کلونو پورې به دا شبکه هم د شرکت او همدې پانګوال چلوله تر څو خپل مصرف پوره کړي بیا وروسته به د زیربنا حکومت ته تسلیمېدله نو په دغه شکل میکانیزمونو باندې کېدای شي حداقل هغه کورونه چې په پلاني ساحه کې جوړ دي یعنې منظمې نمرې دي کولی شي په اسانۍ اوبه ورته ورسېږي یعنې دا ته مغه نه لري چې حکومت د زیاره پیسې ورته ورکړي د خلکو په هغه اشتراکي سیستم باندې پی 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 ماډل باندې یا بی او ټي ماډل همدا چې ما ورته اشاره وکړه کېدای شي دغه یو پروژه نور ښارونو ته هم وغځول شي خو ستونزه دا ده چې هماغه بیا ناپوهي او تشکیل ظرفیت دی چې د اوس هغه پخواني کارمندان هم د وظیفونه لرې شول اوسني تر اوسه پورې هغه نو عادي وظیفې نه دي تر زده کړې نو دا رقم ابتکارونه او دا رقم تاسو د خصوصي
سکتور یادونه وکړه یو د کټوازي ګروپ په نامه یو خصوصي شرکت وای چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند وب انتقال کړي په دې پروژه پانګونه وکړي شاید لکه څنګه چې تاسو ویل دا بدني به کابل لپاره وي خو کدي هر سیمې لپاره وي په دې شکل سره کېدای شي چې نوري ډلې نوري کمپنۍ حاضر شي او دا ډول مسولیتونه په غاړه واخلي، پنګونه وکړي، خپل ګټم وکړي او خلکو ته اوبو ورسوي. دا به واقعا تر ټولو اسانه طریقه وي نسبت دې چې حکومت دا کار وکړي. حکومت هر کار ډیر په ځنډ یو ډیر روبي ډیر وخت نیسي. نو کدا سي کار وشي نه پېژم چې په افغانستان کې دومره شتمن خلک شته چې دا ډول لوی پنګونی وکړي او کنه.
دغه څو برنامه لري، یو خدغه شرکت متاسفانه بیا د مغه یو میټینګ نه ورسته بل خبر نه دی خبر شوی. سود علا چې په اوسنۍ شرایطو کې بعض شرکتونه د ځان د مطرح کولو لپاره زیدې د چارواکو سره ویني تر څو مطرح شي او بیا ځتی خبره تیری. دا په خوام شوی دی دلته څو پړاوونه لري. په خوام یعنی بعض شرکتونه به راتلل د حکومت سره به توافق کوو چې موږ دا کار در رقم کوو، هغوی به د بانکونو نه قرضې اخلي، د قرضې په شکل باندې دا پروژې تطبیقوي. نو یعنی یو مثال داسې و چې یو ځل پانګوال راغلی و چې باغداري په بند باندې مونږ سرمایه ګذاري کوو، تاسو د مونږ سره موافقه وکړئ. که چېرته حکومت هغه موافقه ورسره کړې وای، دوی د نورو بانکونو جمهوریت پر مهال البته دوی د نورو بانکونو نه قرضه اخیستل او هغې باندې خپل کارونه مخ ته وړل. یعنی داسې یو غیر قانوني حتی هم شته چې هغه د پانګونه ریښتیا نه وي. خو په حقیقت کې که موږ ورته وګورو، هغه متشبثین یا هغه پانګوال چې دغه برخه کې پخوا سنته یا کار کړی دی یا مثلا ریښتینی وو، هغوی ته باید فرصت ورکړل شي تر څو نه یوازې کابل کې بلکې په نورو ښارونو کې دا ډول پروژې تطبیق کړي. د پنجشیر نه لنډ نورې حل لارې هم شته، مثلا ولې د هغه نه څوک د شوارو سپند نه ولې څوک اوبونه راوړي ښار ته یا نور کوم چې آسانه دي. نو په دې اکله باندې باید چارواکي هم نه یوازې دا چې غیر قانوني هڅو ته متوجه وي بلکې حقیقي پانګونې ته متوجه وي او د هغوی سره مخ ته لاړ شي، نه دا چې د هر چا سره بحثونه پرې وکړي.
ډاکټر صاحب مایر، دغه مسله چې که خصوصي سکتور لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هغوی اوبه خلکو ته انتقال کړي، نلونه جوړ کړي، کور په کور اوبه وویشي، دا یو ډول ټولنیز بی عدالتي نه رامنځته کوي؟ مثلا هغه کورنۍ چې وصل لري، کار لري، پیسې لري، هغوی به اوبه چلی استعمالولی شي، اما هغوی چې وسې نه لري هغوی به بیا له مشکلاتو سره مخامخ وي. اوس خو حداقل څه ناڅل له ځمکې لاندې اوبه ایستلی شي، بیا به دا اجازه هم نه لري.
ګوره دغه لپاره تو حل لار شته. یا خو د اوس هم د اوسنۍ سیستم هم بې عدالتي دی. عدالتي داسې ده چې مثلا دوی اوبه ورکوي په 15 افغانۍ ثابت نرخ دی، یو نفر چې هر څومره اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی، یو نفر چې لږ اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی. یعنی دا هغه د برېښنا ته که موږ ورته وګورو، یا برق ته، یو نفر چې ډېر برق مصرفوي هغه د بل جګر دي نسبتا، یا قیمت ورته پرېوځي نسبتا هغه ته چې لږ مصرفوي. یعنی دغه ډول بدلونونه په د بیلنګ سیستم کې هم کولی شي خلک دې ته واسوي چې اوبه لږ کړي. دا رقم شته، خو د خصوصي سکتور دپاره بیا هغه کې هم کولی شو موږ د هر چا دپاره یو فاکتور ورته په نظر کې ونیسو، دغه په اساس مختلف شو. خو داسې هم نه ده چې اوس مثلا یو څوک دی کابل په یو پلانې سیمه کې وو چې هغه د دې وخت ونه لري چې هغه دی اوبه خپل فیس ورنه کړي. دا اوس په خپل عملا خلک هر کور د صفایي پیسې ورکوي، همدومره د صفایي پیسې، یا مثلا ځینې کورونو په ساته ټولېږي، یا ځینې مثلا په شاروالي سیسته ورته خلی د تصفیه. نو د اوبو خوم دومره زیات نه دي. داسې نه ده چې لکه څنګه چې په خبر کې ورسې چې ډېر سلانه خپل عاید به غوته ورکړي. نه، اوبه ګورئ ما درته وویل چې پخوا همدغه اوبه چې اوس په 15 افغانۍ خلک اخیستي په 1 افغانۍ باندې اخیستي، یعنی بر بیا یې ډیره ټیټه ده. اوس هم دا کوم خلک چې مثلا په کابل کې خپل اوبه تیری 10% ډیره غازمي قیمت دی.
بله،
یعنی زه دا نه ویم چې کله کابل ښار دی اوبه نتش هم شي، هیڅ وخت به خلکو نتش نشي.
بله،
ځکه اوبه چې څوک اخلي یا مثلا چې په مهیا کېږي په دومره قیمت باید نه وي چې هغه د خلکو ته د دې لامل شي چې هغه ونه شي پیرودلی. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دا ماډل مخکې هم تطبیق شوی دی په افغانستان کې. داسې نه ده چې نه دی تطبیق شوی. په موږ ورته وګورو، عینومینه کې څه مثال دا دی چې اوس کورونه البته په اوله برخه کې نه، په دوام او نورو برخو کې پایپونه ټولو کورونو ته رسیدلي او خلک د نل د اوبه ترلاسه کوي، او فی کور ولا افغانۍ پیسې ورکوي. یعنې د حکومت نام نیمایي دا خپله دی. یو ښایي چې یعنې که څوک خصوصي پانګوال یا مثلا نور شرکتونه دې برخو ته تشویق شي، یا میکانیزمونه ورته جوړ شي، یا پالیسیو کې بدلون راوستل شي، یا مثلا جوړ حکومتي وظیفوي ویش تم شي، کولی شي دا ډول ابتکارات رامنځته کړي او هغوی د حکومت نه په ارزانه بیه باندې خدمات وړاندې کی. دا یو مثال لدی په کابل کې مومیر سبز بل خورګټه دی چې البته ما ته معلوم دی هغه هم همدغه شبکه درلودله د ځکه نه بې اوبره ایستلې ذخیره یې درلوده بیا کورونو ته ویشله. خو ستونزه د هغه دا وه چې کله مثلا ځینې وخت وچ شوی یم بیا به خلکو بیا اضافه پیسې ټولولې دا اضافه پیسې ټولولې تر څو سیستم بیرته فعال کړي. نو دا ښایي چې امکان لري خو په دې پورې مړه لري چې یو څوک تر شا وي چې مثلا د عینو مینې تر شا پانګوال البته قوي دي او هغوی خود نه پرېږدي چې خپل سیستم او اعتبار یې زیانمن شي. نو په دې خاطر باندې هغوی ښه خدمات وړاندې کوي نسبت نورو ته. دا ډول شبکې ممکن کوچني ډول باندې په نورو ښارونو کې هم خو البته ټولو شبکو معلومات نه لرو. دا ده که مثلا موږ د کابل په هغه دولتي شبکو ته وګورو چې کله د مکریانو شبکې ته ګورو د هغو د فضلاب سیستم خراب دی. هغه کابل سیند ته چارج کړي دي یعنې تر اوسه پورې هغه ترمیم شوی نه دی. خپله همدغه ساساکي چارچوب چې ما ورته اشاره وکړه د کابل ښار دپاره چې مرحله ایز انکشافي پلان یې وړاندې کړی هغه دې ته اشاره کړې چې دغه د هر اخل د مکریانو کوم سیستم شدی دا باید ترمیم شي تر څو دغه د فاضلاب او د ککړتیا کچه کمه شي. نو ډېر پلانونه په کاغذونو کې شته. خو ستونزه دا ده چې موږ حکومتونه او چارواکي زر زر بدلېږي او هر کس راځي یو څو ورځې وي بله ورځ تللی وي بیا ځتي او خر پلان بېرته د سره شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب مایر ډېره مننه. یو دوه اوریدونکي هم لرو ګورو چې دوی څه وایي. لومړی اتل صاحب مهرباني کوي.
اسما سروان صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي روغ جوړ بس
سلامت اوسه کورم ودان مهرباني
الله دې ایمان قبول کړي. سلام تاسو مېلمنو ته وایم واکان ډیر شایسته خبرې وکړي. محترم اسما سروان صاحب دا کوم وچکالی چې راغله د پټوټل افغانستان کې انده شب درته وایم چې پټوټل نړي کې د وګو کمبوت سره مخامخ خو خدای پاک دې د خیر ورښتنه وکړي. سروان صاحب محترم یعنی دا مېلمانه چې اشاره ورته وکړل واکان په کابل کې د وبو ساته به خښت تللې د زما په پامو فکر محترم اسما کاروان صاحب حکومت ته په کار دغه چې دغه غټ غټ بندونه چې اوس مثلا لکه د مېلمنو چې اشاره ورته وکړل دا غټ غټ بندونه را مهار کې د بهرنیو مؤسساتو په امژغي سره او بل دغه جګوري برمه سروان صاحب محترم په هر ولایت کې یعنی علمن یو دغه ولایت څخه دی مثلا تاسو ته به تر معلومات چې هاوی ولایت مګر په خدای باور وکړه دغه نه وبښته تللی دی کبالا جوړی چې باید حکومت دغه جګورو تاګانو مخونی سي او غټ غټ بندونه د مؤسساتو په کومک سره جوړ کړي. دغه د حل لار د بل د حل لار نه لري. سروان صاحب ټول نړۍ کې وب د کمبوت سره مخامخ
کی. ډیره مننه. سلامات اوسه اتل صاحب. احمدی صاحب اوس تاسو نو بته مهرباني کوي. سلامونه.
سلامونه سلامونه اسما سروان صاحب محترمه.
سلامت اوسه مهرباني کوي.
او روغ اوسه مهرباني کوم. سلامونه وایم سروان صاحب. موږ تاسو په ټوله کې څو ګورو غواړم مهرباني خو ډیره کې خبرې وکړي زه ټوله سره ما فکر نو مطلب چې درځي کې دا خپل ته قانون نشته. قانون نو چې کې دا چې ګټه کوي یاره لاس په لاس ګټه کوي چې جبته ورزي په باندې سکتور باندې دا کار کوي ټول خلک په ټول حکومت او ټول شرکتو علاوه په ټول نو دا بنیا دي کار نه دی وګوره وګوره چې هم ډیر کټت لري دي نو په دا کار لکه مېلم چې ویلار حکومت راغلی او سور دي تیرې کړي خپل جبه ډکړې دا بس هغه قوانين چې کوم لري هر ملک وګوره سروان صاحب د مرغان لپاره زنګول لپاره د رغمن لپاره دغ لپاره ټول ته یو سترګ باندې ګوري په یو رقم باندې کار کوي. نو ما دا ویل کړم چې دا چې لاس په لاس ګټي یو ته خلک توجه کوي او د خاص بنیادی شته توجه نه کوي. دا وګ خو وګره ډیر کړی سروا چې د دې بارو کې د تاریخي بغلامه د وګ مرکز یا خبر د سانګو وګره دي ته وګ ډیر کمی سي ودی سينو کې کمی سي ودی په توګه په خاص توجه ما دوی نو د شرم کال په 2000 په کال پورې چې وګ کابل کې نه نو کابل وګړي په څه
ډیره مننه. سلامت اوسه کور ودان. ډاکټر صاحب مایر دی اوریدونکو په خبرو کې تبصره کوي مهرباني. او بل په زمن کې خبرونه ورستوي برخو ته نږدې شوی یو که په دې هم خبري وکړي چې خلک څنګه کولای شي چې د اوبو په مصرف کې له سپما کار واخلي له احتیاطه کار واخلي لکه اوریدونکو چې ویل چې ژور څاګان خلک اندي به درېغه اوبو استعمالوي د آینده په باره کې باید څومره فکر وکړي. دا اوسنۍ بحران چې په کابل کې دی څومره جدي دی څومره خطرناک دی مهرباني.
ډېر مننه. لومړی خو دا چې اوبه په ټوله دنیا کې نه دي کمې شوې. اوبه هماغه ثابته کچه دي او بس توفیق بدلونونه پکې راځي خو اوسط کچه کې باید توفیر رانه شي. یعنې څو لارې نورې هم شته. یو دا چې حکومت هم یو څه ناڅه کار کړی دی. هغه د کومو برمیو چې ویل شوي تقریبا دا د سټلایټ نه انځور کړي دي په ټول افغانستان کې شپږ ویشت ولایتونو کې 3,00,000 برمې وهل شوي دي او دا اوبر او باس یا دوینه ما ته معلوم شوی چې په کوم ځای کې مثلا ډیر ځان منی کړي کوم ځای کې لږ ځان منی کړي خو کېدای شي هغه ته دی ورو ورو د یو هڅه جوړ کړي چې بهتر ورته ولګي یا یو مالیه په وځه کې ترسو کم غشي حالار ورو ورو د څه کومه وې یاد دي چې خلک د ورو ورو ځان د کموبه سره یا د وبود سپما کلچر د ځان سره خپل کې کومه ورته وګورو په خارونو کې کوم خلک چې پیسې لري غوي ډېر وب مصرف یو ځکه غوي ته د وب مصرف دومره نه ښکاریږي او خودی په خپل ناګهانه ډول دی بل چې په مړی باندې فخر دی یعنی غو ته وب کموي دا باید دوی سره دا فکر موي چې دا چې کوم وب مصرف یو موټر منځلو د پاره یا د سړک د لمدول د پاره یا د نورو چارو د پاره دا دی بل چې د ښاک دی د خلیت خدي راګرځوي نو دغه دود باید ټول خلک په ذهن کې ولري او د اوبو د سپما لپاره باید دوی کار وکړي نوري هلارې دا دي چې موږ باید په کرنه کې تناسب بدلون راول مثلا د ملما مخکې مرته ویل چې المان د کرنې ولایت سم عدالت ګوري کوم ورته ګور شولې کرل کیږي وریجې شولې که صحیح خو په نیمروز کې خلک د اوبو د سخاک سنوم زلاري البته کوم ورته ګور د خپل د زران شخار ډیر زره کورونه لري حکومت ورته په هفته کې یو ور شبکه حل تم شته ده په هفته کې یو ورځ کورونه ته وبرسې په فراق کې کومه شبکه شته ده هغه مثلا په درې ورځو کې یو متر مکعب ټانکی نشي ډکول نو خود دلته د حکومت هم لږ دا کار وکړي چې په هلمند کې د شولو کرنیزه سیمه کمه کړي چې د اوبو مصرف کم شي یعنی په کرنه کې د بدلون راولي کراپ ترانزیشن ورته وي دا چې کله وکړي هغه خپله اوبه پاتې کېږي نیمروز او نورو برخو ته یا په همدې ډول په فرا پورتنه یو برخو کې یا په همدې ډول په نورو ولایتونو کې چې هغه مثلا سری پول دی چې تر څو جوزجان ته اوبه پاتې شي جوزجان یو وچ ولایت دی تر اوسه پورې د ځمکې لاندې اوبه برخه ښه ده خو په راتلونکي کې دا چې هغه ولایت سیند نه لري اما اداري تشکیلات لري اما په راتلونکي کې هغه کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي خو ښهوالی دا دی چې د قشتېپې کانال بیا وروان دی کېدای شي د ځمکې لاندې اوبه د هغه ځای ټیټه نه شي د مزار او شبرغان دغه هغه لري امتیاز لري نو دغه ډول کارونه سره کېدلی شي د اوبو په برخه کې سپما وکړي یو بل فاکتور هم دا دی چې مثلا د ښاروالۍ ډیزاینونه باید لږ لږ د اوبو دپاره اجاست شي مثلا د موږ ورته وګورو دوه سړکونو په منځ کې ششنه ساحه ده دا جګه ده شاروالیم په ټانکر باندې اوبه راوړي هغه ځایونه اوبه کوي خو که چېرته همدغه شنه ساحه د سړک نه ټیټه جوړه شي او کومې کټارې چې اوس پکې دغه دی پکې وي دا د سړکونو اوبه باندې باران په وخت دغه ژور ځایو ته ورځي هم به هغه ځای خړوبوي حداقل یو د اوبو څخه اوبه لګونې نه به اړتیا نه لري هم په ځمکې لاندې ته اوبه جذبېږي نو که چېرته مثلا په ښارونو کې څوک ځایونه جوړوي د کاتېرۍ ځای د لوبو ځای هغه باید لږ ژور جوړ کړي تر څو د باران په وخت دلته اوبه راټول شي دا حلارې د نیچر بیس سولوشن وی دا په ټوله دنیا کې اوس موږ شي وی د څنګه دا چې موږ تنا افغانستان ته وړاندې کوو نو دا ډول چارې کول شي د ځمکې لاندې اوبه تخصیص کې په نور حلارې چې ووري مثلا دوی په داسې ځای کې واچوي چې هغه ځمکې ته تخصیص شي یعنی خلک اوس د عاجل حل لپاره باید د اوبو په سپما کار وکړي او د ځمکې ته د اوبو په جذب باندې کار وکړي هغه چې هر چیرته دی ورسته دغه نه د کرنې ورو ورو اصلاح باندې کار باید وشي د اوبو رسونې شبکې باندې باید کار وشي او دغه لپاره د خصوصي عوامه مشارکت ماډل نه په استفادې باندې د ټولو ښارونو ته اوبه ورسول شي ګوري ستونزه دا ده چې شبکه نشته د اوس په مثلا ما دوه ویشت ولایتونو کې چې ما درته ویل ډېر لږ شبکه شته خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یا نور ولسوالۍ کې ښارونه په پراختیا دي بله ورځ هغه خپله د شبکې د نه شتون له کبله د ستونزو سره مخامخ کېږي نو ستونزه دا ده چې موږ اول خار جوړو بیا شبکه ورته جوړو حالا را ایدا چې اول شبکه جوړه شي بیا خار جوړ شي او د دې لپاره فقط یو میکانیزم را مسته کول په کار نه ده چې مصرف ډیر زیات وشي نو په دا حالا رو که چیرته فکر وشي امکان دې شته چې موږ د ګوستونز حل کړو د غیر دغه په وضعیت هم در رقم دوام وکړي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب محمد عاصم مایر د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص همدارس د کابل پوهنتون له پوهانی استاد پوهان بشیر دوجل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل پښتنی مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل او تاسو نور اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده
تماشے